یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. افغان حکومت په زغرده د طالب زندانیانو په ازادي دوه کار کوي، هغه هم په دې هیله چې تاوتریخوالی کم شي. په مصر کې افغان محصلان وایي د لیلیې دننه قرنطین او ګرځبندیز ژوند تریخ کړی. د کورونا وایرس پیښې په نړۍ کې په زیاتېدو دي، خو له دې کبله لګول شوي بندیزونه ورځ تر بلې کمیږي. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، خبرونه اورو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. په کابل کې د خورشید ټلویزیون د کارکونکو پر موټر د حمله مسؤلیت داعش ډلې منلی. د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې د یوې کورنۍ نهه غړي وژل شوي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه تورپوستي وژل کېدل چې د یو پولیس لخوا د نیولو پر مهال یې سا ورکړه یوه سخته غمیزه بللې ده. بشپړ خبرونه. داعش ډلې په کابل کې د هغې بمی حمله مسؤلیت منلی دی چې د خورشید ټلویزیون یو ژورنالیست او یو تخنیکي همکار پکې ووژل شول او اووه تنه نور پکې ټپیان شول. د خورشید ټلویزیون مسؤول محمد رفیق صدیقي پرون کورنیو رسنیو ته په خبرو کې ویل چې پر همکارانو یې تروریستي حمله شوې ده. د افغانستان د ولسمشر ویان د وخان مینپال پرون ازادۍ راډیو ته ویل حکومت دا حمله په کلکه غندي. هغه زیاته کړه چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د افغان نړیوال سازمان د ژورنالیستانو د ملاتړ نړیوالې ټولنې او په کابل کې د امریکا سفارت هم دا پیښه په کلکه غندلې او دای په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ حمله بللې ده. د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې د یوې کورنۍ نهه غړي وژل شوي او یو ماشوم سخت ټپي دی. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد نن یکشنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه تیره شپه شوې ده او په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
در سر تصادم یک راده موتر چرف پاردر سواری با یک راده موتر تیلری نه تن از اعضای یک خانواده که شامل سه زن چهار کودک و دو مرد بودن جان باختن.
د ښاغلي فرهاد په وینا د پیښې ټول قربانیان د کاپیسا ولایت اوسیدونکي دي. د والي ویان زیاتوي چې د پیښې علت ترافیکي قواعدو ته د موټر چلوونکو نه پاملرنه وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په وروستیو دوو ورځو کې د وسلوالو طالبانو 110 تنه بندیان د حکومت له زندانونو خوشي شوي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیره شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې دا کسان له پلچرخي د پروان له مرکزي توقیف ځای او له نور ولایتونو له زندانونو خوشي شوي دي.
افغان دولت له پرون راهیسې د څرخي پله پروان او نور ولایتي زندانونو څخه 110 تنه طالب زندانیان آزاد کړل. دا لړۍ دوام پیدا کوي تر څو د جمهور رئیس له فرمان سره سم تر 2000 پورې طالب زندانیان خوشي شي.
فیصل ندی ویلی چې نن به څو زندانیان خوشي شي. د افغانستان حکومت تیره اونۍ وویل د طالبانو 2000 بندیان له زندانه خوشي شوي، خو دا لړۍ به دوام وکړي. طالبانو هم ویلی دی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 460 تنه غړي تر اوسه خوشي کړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د متحده ایالاتو دوه ستورمزلي یا فضانوردان په تیرو نږدې 10 کلونو کې د لومړي ځل لپاره له امریکا څخه فضا ته ولاړل. 53 کلن داګ هرلی او 49 کلن باب بینکن پرون د سپیس ایکس فالکن 9 په نامه د راکټ په وسیله په ډراګن نومي کپسول کې فضا ته ولېږل شول. دا راکټ په امریکا کې جوړ شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فلوریدا ایالت په کینیډي فضایي مرکز کې د راکټ د توغولو له نندارې وروسته په خپلو څرګندونو کې وویل چې فضا ته د امریکا له خاورې د ستورمزلو لېږل د امریکا وګړو ته د ویاړ احساس ورکوي. د دې راکټ توغول د خرابې هوا له کبله 2 ځلې ځنډېدلی و. په پام کې دا چې دا دوه ستورمزلې تر 9 ساعته مزل وروسته نن د کابل پر وخت د ماښام په 2 بجو نړیوال فضایي مرکز ته ورسیږي او هلته به 4 میاشتې پاتې کیږي. امریکا په 2011 کال کې هم له خپلې خاورې ستورمزلې فضا ته استولې و. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د کورونا وایرس له کبله لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول د لرې کېدو په حال کې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی او دا شمېره له 6 میلیون اوښتې ده. په متحدو ایالاتو، یو شمیر اروپایي هیوادونو او اروپا کې چې د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر په کمېدو دی. سبا دوشنبه د نوې اونۍ له پیل سره سم ځینې ښوونځي او رستورانتونه د ټولنیزې فاصلې او د ماسک د حتمي اغوستو په شرط په خلاصېدو دي، خو د لاتینې امریکا ځینې هیوادونه لکه برازیل، چیلي او مکسیکو د دې ویروس د سرایت د مخنیوي په هڅو لګیا دي. په برازیل کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 500,000 او د مړینو شمیر یې 150,000 ته نږدې شوی دی. برازیل په دې ویروس د اخته کسانو د لوړې شمیرې له پلوه له امریکا وروسته دوهم هیواد دی. په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر له 1,300,000 او د مړو شمیر یې له 1,500,000 اوښتی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه تور پوستي مړینه چې د یوه سپین پوستي پولیس لخوا د نیولو پر مهال یې سا ورکړه یوه سخته غمیزه بللې ده. د مینیسوتا ایالت په مینیاپولیس ښار کې د 46 کلن جورج فلوید وژنې د ډیرو امریکایانو غوسه وپاروله. ټرمپ پرون په فلوریدا کې د خبرو پر مهال وویل اداره د فلوید د مړینې له کبله د هغو مظاهرو زغم نه لري چې په تاوتریخوالي واوړي. ولسمشر ټرمپ هغه مظاهره وغندله چې په مینیاپولیس کې تیره شپه په تاوتریخوالي واوښته او د ده په وینا د لوټ تلان له کبله د فلوید یاد ته سپکاوی وشو. د متحدو ایالاتو په ګڼو ښارونو کې د جمعې په ورځ مظاهرهچیانو لارې سړکونه بند کړل او شعار یې ورکاوه چې د تور پوستو ژوند هم اهمیت لري. د مینیسوتا ایالت چارواکو ویلي د پولیسو افسر دریک شاوین د فلوید په وژنه تورن پیژندل شوی. د پولیسو هغه نور افسران چې په قضیه کې دخیل ګڼل شوي له دندو ایستل شوي دي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. افغان حکومت په زغرده د طالب زندانیانو په ازادي دوه کار کوي، هغه هم په دې هیله چې تاوتریخوالی راکم شي.
هیله مو دا ده چې له دغه اقداماتو سره تاوتریخوالی راکم شي. د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې خلک ورسره همکاري ونه کړي، دوی له کورونا سره مبارزه نشي کولی. په مصر کې افغان محصلان وایي ګرځبندیز او قرنطین ژوند تریخ کړی.
من هم دغه غواړو چې الکانو ته د سفر زمينه برابر شي، هغه هم هلته چې کله د الکانو ته مدد ماش ورکړل شي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د کورونا وایروس له زیاتېدو سره سره له دې عمله لګول شوي بندیزونه کم شوي. دویم نیمایي د ښځو پروګرام ته ځانګړې شوې، هیله ده تر پایه را سره پاتې شي. دولس بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان حکومت له بنده د طالب زندانیانو د ازادۍ په دوام نن نږدې 300 زندانیان آزادېږي. له پرون راهیسې 110 طالب زندانیان نور هم پرېښودل شوي چې خپلو کورونو ته ستانه شوي. د ملي امنیت شورا وایي په دې سره به د ولسمشر محمد اشرف غني هغه فرمان عملي شي چې د اختر په ورځ یې د 2000 طالب زندانیانو د ازادۍ خبره پکې کړې وه. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي هغه وخت رسیدلی چې بین الافغانی خبرې پیل شي. همکار مو راتب نوری دغه موضوع تعقیب کړي او د مهال سره د کابل په سټډیو کې د نوری صاحب خبرونه ته خراغلی. کاوریدونکو ته جزئیات ورکړي چې د طالب زندانیانو د ازادي دوه لړۍ چیرته ورسیده.
ډیر مننه. سلامونه تاسو ته او د ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ دیوه او بل د بندیانو د تبادلې بهیر تر بل هر وخت ډیر چټک شوی. له پرون راهیسې 110 طالب زندانیان افغان حکومت له خپلو زندانونو آزاد کړي او نن یې د 290 تنو نورو د خلاصون خبره کړې ده. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي دا ګام د ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان او ترخوا یې د سولې د روان بهیر د چټکتیا لپاره پورته کوي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت هیله لري چې دا کار به د طالبانو لخوا پیل سوی تاوتریخوالی را کم کړي.
د اختر وروسته زر تنه د جمهور رئیس له فرمان سره آزاد شو. 110 د پرون رئیس آزاد شوي او 290 به نور هم آزادېږي، تر څو ټول ټال 2000 نفرو ته دغه لیست ورسېږي، څنګه چې په اختر کې جمهور رئیس یادونه کړې وه. هیله مو دا ده چې له دغه اقداماتو سره تاوتریخوالی راکم سی د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل سی او د امنیتي ځواکونو اسیران چې د طالبانو سره موجود دي هغوی هم ژر تر ژره سره ټول آزاد سي.
که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د سوي هوکړې یوه برخه کې د افغانستان له زندانونو د 15,000 طالب بندیانو آزادي ده، خو په دې سره د افغانستان له زندانونو د آزاد سویو طالب بندیانو شمیر 3,000 تنو ته رسیږي. طالبانو هم پرون وویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو 23 تنه له بنده آزاد کړي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، تر اوسه د دوی لخوا 460 تنه عسکر خوشي سوي دي، خو د زندانیانو د تبادلې بهیر چې اصلي موخه د بین الافغاني خبرو لپاره د باور فضا جوړول او مخامخ خبرو پیل دی، تر اوسه ترلاسه سوی ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی له خپلې خوا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اړین ګامونه پورته کړي او اوس د خبرو پیل ته په تمه دي. د دې وزارت ویاندي ناجیه انوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د مذاکراتو د پیل لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د زندانیانو خلاصون د افغانستان د اسلامي دولت حسن نیت دی چې د مستقیمو مذاکراتو لپاره لار هواروي. د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل عملی ګامونه اخیستي او د مذاکراتو لپاره پوره آمادګي لري. د افغانستان خلک او دولت تمه داده چې ژر تر ژره د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي.
د افغانستان حکومت له دې وړاندې د طالب زندانیانو آزادي د تاوتریخوالي په کمیدو پورې د یوه شرط په توګه مطرح کړې وه، هغه غوښتنه چې طالبانو رد کړه. د زندانیانو د تبادلې بهیر داسې مهال سرعت اخیستی چې د اختر په درې ورځو کې له اوربند وروسته په بېلابېلو ولایتونو کې د تاوتریخوالي او جګړې راپورونه ورکړل سوي دي، چې تر ټولو خونړۍ پیښه یې په پکتیا کې د طالبانو لخوا د 44 پولیساتو عسکرو وژل کېدل دي. له دې وړاندې یو شمېر بهرنیو رسنیو داسې راپورونه هم خپره کړي چې د بین الافغاني خبرو د پایل او د جګړې د شدت د کمیدو په اړه د طالبانو په رهبرۍ کې اختلاف شته، خو په ښکاره دې ډلې دا راپورونه رد کړي دي. بله لودین صاحب،
ډېره مننه. ښاغلی نوري، اوریدونکو هم اوریدل چې د افغانستان حکومت له زندانونو څخه د طالب زندانیانو د ازادېدو لړۍ چټکه شوې او نن د ورځې تر پایه به هم نږدې 300 طالب زندانیان خوشي شي، چې ورسره به د طالب زندانیانو د خوشي شوو کسانو شمیر ټول ټال 3,000 ته ورسیږي. د افغانستان له زندانونو څخه د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم په اساس د طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ روانه ده. دغه لړۍ به بین الافغاني مذاکراتو ته څومره لاره هواره کړي؟ زموږ خبریال خان محمد سین په دې اړه د افغانستان د سوله ییز بدلون د ټولنې له مرستیال سردار محمد همدرد سره مرکه کړي.
محترم همدرد، تاسو ته معلومه ده چې د افغان حکومت لخوا په دې وروستۍ ونیو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم په اساس د افغانستان له زندانونو نه د طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ روانه ده. د بندیانو دغه خوشي کېدل به افغاني مذاکراتو ته څومره لاره هواره کړي؟
کله چې موږ غواړو چې د سولې بحث ته داخل شو او غواړو چې یو دایمي سولې ته ورسیږو، نو دا طبیعي ده چې د بندیانو خلاصېدل او په دې برخه کې پرمختګونه دغه د اعتماد فضا رامنځته کوي. او هغه کله چې موږ د واقعي سولې خبره کوو او چې هغه ته موږ هغه د اعتماد سازۍ او واقعي سولې ته موږ نږدې کولی شي.
همدر صاحب، له دې مخکې طالبانو تل ویلي وو چې افغان حکومت سره مذاکرات نه کوي، لیکن که دغه مذاکراتو کې افغان حکومت د یو غړي په توګه شامل شي، طالبان به مخالفت ورسره ونه کړي؟
په کار دا ده چې طالبان هم په خپلو دریځونو کې د نرمښت کار واخلي، ځکه چې دا کله چې موږ دا مسله بین الافغاني بولو، نو په هغه وخت کې د افغانستان ټول اړخونه باید په دې مسله کې دخیل واوسیږي. اما یوازې حکومت هم نشي کولای چې د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي، بلکې زموږ د افغانستان سولې بدلون بنسټ همیشه پر دې باندې ټینګار کړی دی چې د افغانستان ټول اړخونه هغه سیاسي مشران او مدني ټولنه او نور متنفذین او ټول هغه کسان چې حکومت دی هیڅوک باید مدی نظر نه سي. اما د سولې په دغه کې یو بل جوابول یا حکومت د طالب په وړاندې یا طالبان د حکومت په وړاندې چې دا د سولې هغه دغه ته ضرر رسوي، خو باید ټول اړخونه په نظر کې ونیول.
همدر صاحب، طالبانو یو وخت ویلي وو چې د دوی 15,000 بندیان باید د افغان زندانونو را خلاص شي، نو هغه نیټې پورې که دغه 15,000 خلاص نه شي او 3,500 یې 4,000 یې، دا به سکتګي رامنځته نه کړي؟
کله چې په دې پر جنو مسایلو باندې تعهد کړی چې بنجان باید خلاصي نو هغه پروسه باید مخ ته ولاړه شي. موږ حکومت څنګه په خوا غوښتنه کړې وه چې تاسو دا دریض باندې ټینګ مه پاتې کېږئ چې تاسو د طالبانو بنجان مخونه خوش کوي او طالبان هم هیله دا کړې چې تاسو هم خپل په دریض کې نرمښت راولي تر څو موږ دایمي سولې ته ورسېږو. نو اوس هم خبره دا ده چې د بنجانو د خلاصون لړۍ دا ډیره مهمه ده، د دستوري پروسې ته اعتماد سازي ورکوي او دا موږ هغه واقعي سولې ته رسولی.
که بل لور ته وګورو افغان حکومت هم ادعا کوي چې ځینې کسان طالبانو سره بندیان دي او طالبان هم وایي چې یو شمېر خوشې کړي. طالبان باید څه وکړي د افغان بندیانو په خوشې کولو کې؟
طالبان نن په کار زده هغه افغانان چې د دوی سره بندیان دي، کاغذ موږ د امنیتي سربازان دي یا د دولت نور مامورین دي، هغوی ټول افغانان دي او دوی باید دا خوشي کړي. او په کار زده چې طالبان هم هغه بندیان چې د دوی سره دي هغه را خوشي کړي او تر څنګ حکومت باید د طالبانو بندیان خوشي کړي. حکومت او طالبان باید په ګډه د اعتماد فضا رامنځته کړي. نړیواله ټولنه هم د پخوا په پرتله باندې نور دلته نشي پاتې کېدلی. نو افغانان باید خپله په دې کې ډېر غور وکړي. زما د افغان سیاسیونو باندې دا غږ دی چې دغه تاریخي فرصت چې د سولې لپاره رامنځته شوی دی دا باید په ګډه مدیریت شي، په دې برخه کې همکاري وکړو تر څو موږ دایمي سولې ته ورسېږو.
سیاسي شانون کې سردار محمد همدرد وو چې ویلې د بندیانو آزادي دل د دواړو خواوو لخوا یو ښه ګام دی او دا دواړه خواوې واقعي سولې ته رسولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
اوس هم راځو د ورځې یوې بلې تودې موضوع ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د خلکو له همکارۍ پرته دغه وزارت کرونا ویروس سره مبارزه نشي کولی او دوی دغه ویروس نشي کنټرولولی. د دغه وزارت مرستیال وحید الله مجرو نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي په افغانستان کې کرونا ویروس اوس مهال په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. دا چې په تیرو 24 ساعتونو کې څومره پیښې رامنځته شوي او د عامه روغتیا وزارت اندېښنې څه دي، خاطر پردیس دغه موضوع تعقیب کړي او د کابل سټډیو نه سره په اړیکه کې دی. پردیس خبرونه ته خراغلی، تازه جزئیات څه دي د کرونا د پیښو او دغه راز د عامه روغتیا وزارت اندېښنې تر کومه حده جدي دي؟
سلامونه تاسو ته لودین صاحب او ټولو اوریدونکو ته. بلې، څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن په وی خبري ناشته کې د کرونا وایروس په اړه تازه څرګندونه وکړه. د دې وزارت مرستیال وحید الله مجرو ویل ک خلک له روغتیایي بنسټونو په ځانګړي ډول وزارت سره همکاري ونه کړي، یوازې وزارت نشي کولای د دې وایروس مخه ونیسي. هغه ویل
متاسفانه دامنه فاجعه کرونا
د ویل بده مرغه د کرونا وایروس خپریدل چټک شوی او ناورین رامنځته کیدونکې دی. زموږ یوازنی هله د خلکو همکاري ده. که خلک له موږ سره همکاري وکړي موږ کولی شو پراتلون کې درې څلور ونی کې حالت بیرته کنټرول کړو، خو له بده مرغه په یوازې ځان څه نشو کولای. د خغلی مجروب خبر اوس وایروس په ټولنه کې په چټکی سره د خبرېدو په حال کې دی. د دې وزارت چارواکي ګواښ کوي که خلک خپل د ځان ساتنې لپاره جدي تدابیر ونی نیسي، حکومت او اړوند ادارې ټول ملت ته رسیدنه نشي کولای. د عامه روغتیا وزارت داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې تازه په تیرو 24 ساعتونو کې 480 نوي مثبت پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې له نوي ثبت شویو پیښو سره په هیواد کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو ټولیز شمیر 15200 ته ورسید. تر دا مهاله د دې وایروس له امله 255 کس مړه شوي او 1328 کسو بیرته خپل روغتیا ترلاسه کړې ده. لودین صاحب، همدارس د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو نن په کابل کې دغه خبرینه ناسته کې اعلان وکړ چې دغه وزارت او اړوند صحي یا روغتیایي بنسټونه له انساني نیرو له کمښت سره مخ شوي دي. د دې وزارت مرستیال ویل یوازې په تیرو دوه ورځو کې شاوخوا زر خالي بستونه اعلان شوي او د روغتیایي کارکونکو د ګمارن لړۍ هم په چټکۍ سره روانه ده. بلې لودین صاحب،
ډېره مننه. کور ودان ښاغلی پردیس وو چې ویلې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د خلکو له همکارۍ پرته دغه وزارت کرونا ویروس نشي کنټرولولی. اوس هم رزو د ورځې اقتصادي خبرونو ته چې ناجی صافی برابر کړي.
د افغانستان د مالی وزارت له ملي شورا څخه غواړي چې په افغانستان کې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره بودیجه ژر تر ژره تصویب کړي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې مالی وزارت د ثور په 15مه نیټه د بودیجې سند ولسي جرګې ته سپارلی، خو د نږدې یوې میاشتې په تېرېدو سره لا هم دغه سند نه دی تصویب شوی او بې برخلیکه پاتې دی. نوموړي وویل چې په عادي بودیجه کې د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره نږدې 10.9 میلیارده افغانۍ تعدیلات راغلي چې باید ملي شورا یې له ارزونو وروسته تصویب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د 1399 مالي کال بودیجه 4.28 میلیارده افغانۍ ده چې له دې 2.9 میلیارده عادي او 1.9 میلیارده پراختیا بودیجه ده، خو ولسي جرګه وایي دغه بودیجه متوازنه نه ده. د هند مرسته شویو غنمو د لیږدونې درېیمه بیړۍ پرون ناوخته چابهار ته ورسېده. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن وایي له افغانستان سره د هند 5,250 میټریک ټنه مرسته شوي غنم چابهار بندر ته ورسېدل او هېواد ته د دغو غنمو لیږدول پیل شوي دي. د دغو غنمو په لیږدونې سره د هندوستان د مرسته شویو غنمو له جملې څخه نږدې 21,000 میټریک ټنه یې لیږدول کیږي چې په هیواد کې د کرونا ویروس د خپرېدو بیړني حالت او غنمو ته د زیاتې اړتیا وضعیت کابو کړي. دوی وایي له دې سره جوخت د پاتې غنمو د واردولو کار دوام لري او ټاکل شوې ده چې د پاتې غنمو د لیږدولو بهیر د جون په 8مه پیل شي. د یادونې وړ ده چې د هغو 10,000 ټنو غنمو لیږدول چې پخوا له کاندولا بندر څخه پیل شوي وو بشپړ شوي او د کندهار او هرات په زیرمو کې ځای پر ځای شوي دي. د ملي پراختیا شرکت د هندوستان د 15,000 میټریک ټنه غنمو د لیږدونې مسؤلیت لري او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 10 پوله، یو روپۍ یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.9 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 4 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 950 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 422 افغانۍ.
له یوې خوا د کووېډ 19 پېښې په نړۍ کې په زیاتېدو دي، له بلې خوا یو شمېر هیوادونو د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي بندیزونه نرم کړي. عصمت ساروان او د موضوع تفصیل.
د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له څو اونیو سر په سر بندیزونو وروسته په ګڼو هیوادونو کې د بندیزونو نرمولو ته لیوالتیا په زیاتېدا ده، خو په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمیر لا هم مخ په ډېرېدو دی. پرون شنبه په نړۍ کې په کورونا د اخته پېژندل شویو کسانو شمیر تر 6 میلیونه واوښت. د امریکا په متحدو ایالاتونو او د آسیا او اروپا په هغو هیوادونو کې چې د کرونا وایرس له کبله د مړینو شمیر لږ دی، دا غونۍ ښوونځي او رستورانونه پرانیستل کیږي، خو له یو بله د خلکو د واټن ساتلو او ماسک کارولو شرط تړل شوی دی. په لاتینې امریکا کې وضعیت بدل دی. د لاتینې امریکا په برازیل، چیلی او مکسیکو کې کرونا وایرس په چټکه خپرېږي. په برازیل کې په کرونا وایرس د ورځې 950 تنه مري او تر اوسه په دې وایرس په ځانګړي ډول د تنفسي ناروغۍ له کبله تر 28,800 ډېر کسان مړه شوي دي. د جنوبي یا لاتینې امریکا په هیوادونو کې چې 211 میلیونه انسانان پکې اوسي، اوس د 15,000 تنو کرونا وایرس تایید شوی دی. خو له دې حالت سره سره د برازیل حکومت غواړي چې قرنطینه او بندیزونه نرم کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې طبي متخصصان وایي چې په برازیل کې د کرونا وایرس تر ټولو بد پړاو لا نه دی راغلی. تر اوسه پورې د رسمي او اعلان شویو شمیرو پر اساس په کووید 19 په درسته نړۍ کې تر 3,16,000 زیات انسانان مړه شوي، خو ګمان کېږي چې حقیقي شمیر به تر دې ډېر وي. د دې لپاره چې په یو شمېر هیوادونو کې د ډېرو لږو خلکو ټیسټ اخیستل شوی او له بلې خوا ګمان کېږي چې ځینې هیوادونه قصدن په کرونا د اخته شویو کسانو شمېر لږ شي، نو شاید چې اعلان شوي شمېرې ډېرې دقیقې نه وي. تا توکیو، سنگاپور، نیویارک او واشنگتن د هغو ښارونو په ډله کې شامل دي چې په جون میاشت کې چې سبا یې لومړۍ نیټه ده د کاروبار او سوداګرۍ په خاطر بندیزونه لرې کوي. هند هم ویلي چې د جون له لومړیو څخه به بندیزونه نرم کړي. هند دا اعلان په داسې وخت کې کړی چې په کرونا وایرس په دغه هیواد کې د تازه اخته شویو کسانو شمیر کم ساری بلل شوی دی. د بریتانیا حکومت د سپورتي سیالیو له پیلېدو سره موافقه کړې او ویلي دي چې د جون له لومړۍ څخه د اسغاست په ګډون سپورتي سیالیو ته اجازه ورکوي. د بریتانیا د حکومت نوی لارښود د جون په پای کې د پریمیر لیګ یا د انګلستان د فوټبال د غوره لیګ پیلېدو ته هم لاره پرانیزي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې پرون شنبه 968 تنه د کرونا وایرس له کبله مړه شول او د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم له دې سره په متحدو ایالتونو کې په کرونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر تر 1,00,000 واوښت.
کرونا له هیواده بهر هم افغانان اغیزمن کړي. په مصر کې سلګونه افغان محصلین د لیلیو دننه قرنطین له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي هر څومره ژر چې امکان وي باید مالي ملاتړ وشي او افغانستان ته یې د لیږدولو اسانتیاوې برابرې شي. په دې اړه راپور له لنډې دمې وروسته.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ سو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
د مصر په الازهر پوهنتون کې افغان محصلان وایي څلور تنه په کرونا اخته شوي او د جوړو پاتې شوو هغوی ژوند هم ګرځبندیز او قرنطین تریخ کړی دی. دغلته د افغان محصلانو استازی دلاور پتیال وایي نږدې شپږ سوه ملګري له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي او افغانستان ته د تګ لارې هم پرې بندې دي. خاغلی پتیال وایي قاهره کې افغان ډیپلوماتان هم ډیر په ځنډ د دوی پوښتنې ته ورغلي او د ده په خبره د ستونزې د هواري عملي هڅه یې لا نه ده کړې.
تقریبا دا دو میاشت کېږي دلته مونږ قرنطین یو. دو میاشتې بعد مونږ ته راغلل، دوه نیمې میاشتې بعد هغه مهال ته راغلل چې دلته لیلی خلکو وغوښتل، د لیلی مدیر راوغوښتل چې مونږ دلته متاسفانه په لیلی کې څلور افغانان مصاب لرو، په کرونا اخته دي. راغلل لیلی مدیر سره کېناستل. لیلی مدیر ورته وویل چې دا خپل تبه تاسو که هر وخت باسئ، خپل افغانان محصلین هر وخت باسئ، مونږ تاسو سره هیڅ مشکل نه لرو، خپل افغانان هلکان وباسئ. راغلل فقط یو سټینلایزر راوړو، د هغه د لاس مینځلو دوا، یو څلور ماسک راوړو، څلور پنځه ماسک او څلور پنځه جوړه دستکشې د هلکانو ته راوړلې. نور داسې هیڅ کار مونږ سره سفارت نه ده کړی تر اوسه پورې.
افغان حکومت هغو محصلانو ته چې د بورس له لارې مصر ته تللي د میاشتې $80 ورکوي، خو ښاغلی پتیال وایي دوی تر اوسه د تیر لمریز کال د شپږو میاشتو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي. نوموړی وایي پر الازهر سربیره د قاهرې په پوهنتون کې هم شاوخوا 200 افغان محصلان له ورته برخلیک سره مخامخ دي. دلاور پتیال وایي افغان حکومت لکه څنګه چې له نورو هیوادونو خپل اتباع وایستل، باید له مصر نه هم حد اقل د رخصتۍ پر مهال محصلان وباسي.
موږ همدغه غواړو چې الکانو ته د سفر زمينه برابر شي، هغه هم هلته چې کله د الکانو ته مدت ماش ورکړل شي او کوم الکان چې مدت ماش نه لري، لکه څنګه چې دوی وعده کړی و چې د مساعدت مالی په نوم الکان ته څوک چې مدت ماش نه لري هغه پیسې ورته راځي، هغه مالی کومک ورسره وشي، نو هر الکان کولی شي چې خپل ټیکټ واخلي او لاړ شي. موږ داسې نه غواړو چې موږ ترې بالکل تیار مفت راوړل شي. دلته د مفت مونږ ته مثال مونږ د دېنه واخلی، مونږ دلته افغانستان ته ورسی، لکه څنګه چې د هند، د اماراتو نه، له قطر نه، له سعودي نه کاریګر محصلین وستل، دغه چې مونږ سره دی هم وکړي په نیمایي قیمت دی مونږ دا غوښی دا ټیکټونه وشي.
په مصر کې تر 350 پورې داسې افغان محصلان شته چې د دولت معاش نه ترلاسه کوي، خو افغان دولت دوی سره د یوې اندازې مالی مرستې ژمنه کړې. په قاهره کې د افغانستان سفارت د محصلانو ستونزې مني او وایي د هواري لپاره یې لاس پکار شوی دی. په مصر کې د افغان سفارت مستشار امین الحق احمدی ازادي رادیو ته وویل بې بورس محصلانو ته د مرستې پیسې چې د کس په سر نږدې $2,500 کیږي منظوري شوي او دغه راز د تک په لارو چارو هم غور شوی.
پروازونه نشته، مونږ دغه مشکلات مرکز ته انتقال کړي دي. نو امیدوار شو زه توجه وشي چې که وشي که کوم چارتر تیاره پیدا شي چې دوی ته چارتر کول ترش سره دغه ځنه مونږ مسنه ونیسي ولاړ شي افغانستان ته، او که دغه ونه شو دلته مونږ ته هدایت ورکړ شي چې مونږ یو بل تیاره چارتر کو د خپل مسنه دپاره. دویم مشکل یې دا ده چې پیسې نه لري، مالي مشکل دوی لري چې هغه پیسې مونږ پیشنهاد کړي دي چې هغه د مرکز مونږ ته ولکړي. ورکړ شوی چې انشاءالله دغه آینده هفته کې پیسې دوی ته را رسیږي.
د سفارت مسؤلین مني چې په بورس تللو محصلانو ته ټاکل شوی معاش هم په خپل وخت نه رسیږي. دوی وایي د دې کار لامل په مالیه او لوړو زده کړو وزارتونو کې د چارو سستوالی دی. په مصر کې افغان محصلان داسې مهال خپل هیواد ته د تګ نیت لري چې افغانستان کې هم ورځ تر بلې کرونا ویروس خپریږي. یوه ویره دا هم شته که محصلان افغانستان ته ولیږدول شي ممکن هغه هیواد کې د حالت په خرابېدو دوی بیرته درسونو ته د تګ فرصت له لاسه ورکړي. په کابل کې 12:30 شوې. پام وکړئ لنډو خبرونو ته چې احمد تکری وړاندې کوي.
داعش ډلې په کابل کې د خورشید ټلویزیون د کارکونکو پر موټر د پرونی حملې مسؤلیت منلی دی. په دې چاودنه کې د خورشید ټلویزیون یو ژورنالیست او یو تخنیکي همکار ووژل شول او اووه نور ټپیان شول. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په وروستیو دوو ورځو کې د وسلوالو طالبانو 110 تنه بندیان د پلچرخی او د پروان له مرکزی توقیف ځای او نور ولایتي زندانونو څخه خوشی شوې دي. د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې د یوې کورنۍ نه غړي مړ شوي او یو ماشوم سخت ټپي دی. د هرات چارواکي وایي چې پیښه تیره شپه شوې ده او په قربانیانو کې چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکي دي 3 تنه ښځې 4 نارینه او 2 ماشومان دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تور پوستي جورج فلوید مړینه چې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د نیولو پر مهال یې سا ورکړه او په امریکا کې سخت اعتراضونه وپارول یوه سخته غمیزه بللې ده. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د کرونا وایرس له کبله لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول د لرې کېدو په حال کې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر اوس لشپاگ میلیون اوختای دی او د متحدو ایالاتو 2 ستورمزلی یا فضانوردان په تیرو نږدې 10 کلونو کې د لومړي ځل لپاره له امریکا څخه فضا ته واستول شول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ازادۍ راډیو په ټولو لویو ښارونو کې په FM 100.5 او په ټول افغانستان کې په 1290 منځنیو څپو خپرونې لري. اوس هم راځو 19 پروګرام ته د ښځو په اړه پروګرام نور بس دی. دغه پروګرام زموږ همکار مرسلین ارسلا له کابل درته په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام او د نن ورځې د نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. د هیواد په ګڼو خرونو کې د کورونا وایروس له خپرېدو او د غراز د کرنټین له پیل سره سم د نورو برخو په څیر د رسنیو د برخې کارکونکي هم اغیزمن شوي او په ځینو مواردو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. په دې برخه کې د رسنیو ښځینه کارکونکي او خبریالانې له نورو ډېرې اغیزمنې شوي دي. یافته های مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان نشان میده که از آغاز اعلان قرنطین در برخی شهرهای افغانستان بیش از 200 کارمند زن در رسانه ها و زنان ژورنالیست شغلشان را از دست دادن. در این میان هستند خبرنگارانی که به دلیل مشکلات مالی رسانه ها در این مدت بدون معاش و امتیاز مالی به کارشان ادامه میتن که سبب مشکلات جدی اقتصادی و اقتصادی به خانواده‌هایشان هم شده. در برنامه هفته شکست سکوت در این رابطه بیشتر با خانم محبوبه کریمی عضو مرکز ژورنالیستان زنان افغانستان صحبت میکنیم. خانم کریمی به برنامه خیلی خوش آمدین.
سلام خدمت شما و خدمت جنابدار محترم شما. سلامت باشین آقای عبدالله. خدمت همکارانتان تقدیم میکنم.
بله خانم کریمی، اگر در ابتدا شما در رابطه با یافته های مرکز خبرنگاران و ژورنالیستان زنان افغان اگر بگوین یافته های شما در رابطه با زنان خبرنگار در افغانستان در زمان قرنطین نشاندهندی چی است؟
بله حدود دو ماه میشه که همین موضوع قرنطین است و در کنار دیگه کارمندان دولتی و غیر دولتی خبرنگاران این در شرایط قرنطینه قرار دارن و این تاثیر پدید خود بالای کار فعالیت خبرنگارا داشته. البته با وجود که خبرنگاران مخصوص خبرنگارای زن کار فعالیت های خود اطلاع رسانی و تدریس بسیار به شکل درست و خوبش انجام داده سروی که ما داشتیم یک روزی یک رسانه که ما بررسی ها قسم فنی و مسلکیش انجام داده، حدود 200 تن از خبرنگارای زن کنار از اینکه تعداد موجود از خبرنگارای مردان بودن در اثر یک تعداد بیکار شدن، در خانه نشین شدن و یک تعداد
درست. اگر موقعیتون را کم را تغییر بتین خانم کریمی، صدای شما درست شنیده نمیشه.
بله صدای ما داره؟
بله درست. بله بفرمایید. درست است، بفرمایید.
حدود 200 تن از خبرنگارای زن اینا بیکار شدن، خانه نشین شدن که شامل مرکز هم میباشه، همچنان یک تعداد محدودی از خبرنگارای مرد هم شامل از این میباشه. خب بیش
بله بله خانم کریمی صدای مرا داریم؟ بله متاسفانه صدای خانم کریمی قطع میشه، ان شاء الله اونا دوباره به برنامه وصل میشن با تغییر موقعیت. ما پیش از اینکه دوباره با خانم کریمی وصل شویم، ما شمارای تماس با برنامه را با شما شریک میسازم. شما میتونید در جریان برنامه تماس بگیرین و سوالاتتون را در مورد موضوع مطرح کنین. بله شماره تماس با برنامه است 07025060011. شماره بعدی است 07920035 و چهل. بلی د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو کولای شي لدې شمیرو څخه په استفادې لخبرونې سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې لمیلمنې څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې موضوع مخکې ما شریکه کړه چې ځینې د رسنیو ځینو خزینه کارکونکو د قرنطین پر مهال خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. بلې خانم کریمي دوباره به برنامه وصل شدن. بلې خانم کریمي بفرمایین.
به صحبت تکنیکی در شبکه بود، گفتم ما خبرنگارای زن در طول همی دوره قرنطین اینا خالنشی رو بیکار شدن و یک تعداد دیگه از اینا تا بدون مزد بدون ماش پرداخت ماش کار میکنن، یک تعداد دیگه ماششون نصف شده که دوره قرنطین و خالنشینی بالای خبرنگارا بالای کار و فعالیت از اینا تاثیر بسیار زیاد داشته.
درست.
با وجود که ما بررسی های خود در ولایات هم داشتیم، ما در 20 ولایت نماینده داریم و در مرکز هم خود ما بررسی هایی که داشتیم، خبرنگارای زن در خط مقدم اطلاع رسانی قرار دارن. اینا به شکل درستش اطلاع رسانی میکنن، گزارش تهیه میکنن، حتی در مکان‌ها و شفاخانه ها جایی که برای همین خود ویروس کرونا در نظر گرفته شده اینا مراجعه میکنن، نظریات میگیرن. اونا خودشون هم از مشکلات خود صحبت های کردن، در گزارش ما اومده که اینا از شرایط ضیق و از شرایط دشوار.
درست. خانم کریمی اگر ابتدا بیایم بالای شما، چون بالای مشکلات از اونا میایم صحبت میکنیم. شما گفتین با شما با 131 رسانه البته صحبت کردین و بررسی رو در 20 ولایت که انجام دادین. دلیل مالکان رسانه ها و یا دلیل که اونا ارائه کردن به خاطر خانه نشین شدن کارمنداشون و یا عدم پرداخت ماششون چی بوده؟
بله اونا یکانه دلیل عمده را که در این مشکل دخیل میدانن همی بحران مالی و اقتصادی خود رسانه هاست.
درست.
ما با اونا صحبت های داشتیم، گفتن که هرچی دوره قرنطین بالاتر بره مشکلات زیادتر میشه. در روزای اول ما اونا صحبت های داشتیم، در وسط دوره قرنطین هم در این اواخر هم مشکلات مالی را یکانه اساسی همی جواب دادن یا خانه نشین.
درست.
نهادهای اسلامی خبرنگاران هم ما با اونام صحبت هایی که داشتیم، گفتیم باید از رسانه ها حمایت کنن. اونا هم گفتن که ما با مشکلات اقتصادی خود ما مواجه هستیم. نهادهای بین المللی هم نتونسته که نهادهای حامی خبرنگارا را مثلا کمک مالی کنه یا خود رسانه ها را مستقیم کمک کنه. ناز حکومت هم خواسته داشته، حکومت هم در یک مشکلات و با دوستر دیگر قرار داشته. با مقامات دولتی با تماس شدیم، اونا گفتن که ما هم بسیار تعداد زیاد کارمندان دولتی داریم که نام ماش تقاضا میکنم.
درست.
مثلا مشکلاتی که بوده وزارت اطلاعات فرهنگ هم همین چیز مشکلات.
درست. خانم کریمی در رابطه شما گفتیم که بررسی را که شما انجام دادین، البته خبرنگارای مرد هم وظیفه‌شون ادرس دادن، اما نه به تعدادی که خانم ها متاثر شدن از این قرنطینه و کرونا. دلیل در چی می‌بینین؟ آیا خانم ها حاضر نبودن در محیط کار کنن که چی بوده، و یا هم برخورد دوگانه شده در این بخش؟
برخورد دوگانه را فکر نکنم، مردم سپرده شده کلو کار فعالیت رسانه‌ای را انجام بدن. چه دوست خود ما در نخست گفته شدن خود ما بیشتر متضرر هستن نسبت به مردم زودتر به ویروس نمیتونن مقابله داشته باشن. یکی داره دیگه از اینا کودکایی داشتن، طفلایی داشتن که اینا مسئولیت ها از اونا و به دلایل مختلف خانما به اصطلاح گوشه‌نشین شدن یا خانه‌نشین شدن یا کارشان نصف شد. با بعضی رسانه‌هایی که ما به تماس شدیم گفتن که در گذشته مثلا خانم‌ها در یک هفته دو گزارش تا سه گزارش تهیه میکردن، چون یک گزارش تهیه میکنن و هم آنلاین است یا از خانه انجام میده. به او خاطر ما اینا رو ماششون هم نصف کردیم. یک تعداد دیگر هم به همین دلیل که نتونستن بیشتر مثلا از مردم اینا تونستن که در اطلاعاتی و ذخیره اطلاعات و گزارش ها استفاده کنن، خانم‌ها رو خانه نشین ساختن. دلایلش بیشتر همین چیزا ارائه کردن.
خب این مشکلات را شما با حکومت در میان گذاشتین، نهادهایی که در بخش خصوصاً نهادهای دولتی که در بخش و نهادهای خصوصی که در بخش دفاع از حق خبرنگاران کار میکنن، چون ما شما با یک وضعیت عمومی روبرو هستیم. این قرنطین تنها بالای یک بخش تاثیر نگذاشته. بر علاوه از این اگر نهادهای دولتی را ما شما میبینیم که تا دیروز اینا در رخصتی عمومی بودن، حتی دو ماه اینا در خانه سپری کردن، اما هیچگاه ما شما شاهد قطع امتیازات از اونها نبودیم. وقتی خبرنگار میان و در این وضعیت دشوار قسم شما یادآوری کردین که حتی با شفاخانه های اینا میرن کار میکنن، اگر اینا اینقدر در این بخش متحد هستن و کار میکنن و اینا خطر آماده هستن بپذیرن، پس قطع کردن امتیازات از اونا چقدر به نظر شما عادلانه است و مشکلات اگر با در نظر داشته مشکلات خود رسانه‌ها که مشکلات مالی دارن متاسفانه؟
بله بله، ما با دولت به تماس شدیم. قسمی که رسما مرکز با خود ریاست جمهوری وقتی رفتن با آقای رئیس جمهور حتی دیدن، ما یک لیست آن تهیه کردیم از کسایی که متضرر شده بودن. ما دادخواهی های خود کردیم، با وزارت اطلاعات و فرهنگ هم در تماس شدیم، نهادها را همیشه با اونا و تماس هستیم. نهادها ادعا میکردن که ما بررسی های خود داریم، نظارت های خود از رسانه ها داریم، اما ما کمک نمیتونیم. حتی اونا میگن که ما به رسانه ها نتونستیم کمی وسایل ضروری محافظتی مثل یک دستش و ماسک اینا را تهیه کنیم. بعضی رسانه هایی که توانایش داشت خودشان تهیه کردن، اما بعضی ها را خبرنگارا خودشان زحمت کشیدن جهت کار و فعالیت و ادامه کار خودشان تهیه کردن. ریاست جمهوری وعده داد یک لیست از ما خواست که با تعداد 170 تن از خبرنگارا متضرر شده بودن، مثلا بتونیم با اونا خانه‌نشین شدن و بتونیم خانم ها با تعداد دیگه هم گفت ما کمک، اما قبول کردن. ما تقریبا ماهی هم شروع میشه و ما هیچ اطلاعی دیگه ندادن، نگفتن که چی کمک های چی میتونن با اونا چی نمیتونن. و نهادهای عامی خبرنگارا خودشان به اصطلاح خند پاره میکنن، میگن ما روپیه
درست. از اگر از حکومت صحبت کنیم، خب یک بودجه در این بخش نظر گرفته بود به سایر کارمندای سایر بخش‌ها و شهروندای ملکی کشور، عادی کشور، که اینا عموم مقدار را می‌پرداختن یا در بخش نان و یا در بخش مواد ارتزاقی و دیگه. در بخش یک صدف خبرنگار را که شما گفتین که حکومت تعهد کرد، این از مو بودجه در نظر گرفته شده بود که به خاطر مبارزه با کرونا و فقر زدایی بوده چی گونه بوده؟
بله بله، ریاست جمهوری گفته بود که ما از امو بودجه که بر مصارف همی کرونا میشه به خبرنگارا اختصاص میتیم، که ما دنبال کارم تا حالا رها نکردیم. با وجود که دو ماه مگذره، بیشتر از دو ماه، ما همیشه به تماس هستیم، برشان گفتیم که خبرنگارا مثل دکترها در خط مقدمه اطلاعاتی و اطلاع رسانی هستن، اونا جانش به خطر است. تعداد زیاد خبرنگارا را ما شما اطلاع گرفتیم که اینا به کرونا مصاب شدن، اما هیچ کمکی برای اینا صورت نگرفت. ما دادخواهی های خود کردیم تا ریاست جمهوری، تا و نهادهایی که مربوط خود وزارت اطلاعات، اما از امو بودجه هم که برامی گفته شما اختصاص داده شده بود، اصلا ماست و دستکش کمک به خبرنگارا نشده. چه رسه که به این که بتونه کمک مادی کنه اینا و یا برای صحتشان حتی توجه نشده. ما با خبرنگارا هم به تماس بودیم که اونا مثلا به کرونا بودن، برشان گفتم ما خود ما از نهاد خود ما گفتیم ما هم رایتان همکاری و کمک میکنیم. ما از دیگه نهادها کدام اطلاعیت نگرفتیم که به اینا یک همکاری.
دقیقاً در بخش امی کمک به خبرنگاران که متاسفانه کارمندای تعداد زیاد رسانه‌ها دچار بیماری یا ویروس شدن، در این بخش مشخصا شما چی کار کردین؟ با اینا چی همکاری کردین؟
برای هر کدامشون ما با تماس شدیم، جدا جدا صحبت‌های داشتیم. با اونا گفتیمشون که ما حاضر هستیم بتانیم مشکلات شما رو مثلا حداقل بتانیم در حیث تداوی دان اونا اعداد زیاد از اینا نمیخواین. خودشون گفتن تقاضا کردن که نه نمیخواییم تشکر دی کردن و نخواستن اداره که میخواستن ما اونا رو لست کردیم. بازم با اونا ما خبرگیراشون بودیم ما. اما از لحاظ مادی باید بگیم که دولت که کمک نکرده یا نهادهای بین المللی کمک نکرده و تقاضای ما هم بوده تلاش هایی که داشتیم اول ما نتونستیم حتی با یک خبرنگار یک مبلغ کمی را مثلا به حیث تداویشون کمک کنیم.
درست خانم کریمی، بسیار تشکر. با شما برمیگردیم. حالا میریم سوالات شننده های عزیز را میگیریم. در ازاد رادیو درنو اوریدونکو، لکه مخکې چې ما د خبرونې موضوع له تاسو سره شریک کړه، د قرنطین د کورونا ویروس د خبرېدو له امله د قرنطین په وخت کې یو زیات شمیر خبریالانو، البته خزینه خبریالانو، خپلې دندې له لاسه ورکړي. نن په دې موضوع باندې له اغلې محبوبه کریمی سره خبرې کوو. تاسو کولی شئ ما مخکې شمیرې شریک کړي، بیا هم تکراروم. تاسو کولی شئ له دې شمیرو څخه په استفادې خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونې سره د اړیکې شمیرې دي 0 او 15 0 شپېته 11، بل شمیره ده 0 او 2 0 15 30. بلې اوریدونکی لرو، اورو، څوک دی، له کوم څخه اړیکه نیولې؟ بلې السلام علیکم. بلې السلام علیکم، سلام مرا مشنوین؟
بلې السلام علیکم اورور، تاسو ته تاسو جناب ښاغلی ملمنی ته سلامونه.
زم
خپل وار سره زم یو خبرنگار هم لکه واکنم چې تاسو خپل محمد نعیم خپلواک یم. اول به ځانګران
زور بلې خپلواک روپ خیر
دا فراه ولایت در سره
باندې
واکنم درته موږ چې څنګه وینو چې په دې رسنۍ کې ځینې خبرنگارانو خپل دندې د لاسه ورکړي. اول زه سره هم د کرنټین د عمله څخه خپل وظیفه ځکه د یو څو وخت لپاره د لاسه ورکړې، ځکه بیا بېرته ورګرځم چې دغه کرنټینونه محدود شي انشاءالله. دغه انشاءالله بیا به هم ورګرځم. او ځینو ته مې هم دغه پاس چې د خبرنګار سره باید سړی لاس ونیسي. واکنم د خبرنګار سره مشکلاتونه شته او باور وکړه زه دغه اوسم د اقتصادي مشکلاتونو سره لاس ګرېوان یم. بیا هم
تاسو ته مالی امتیازات تاسو هم درکول کی کنه؟ قطع شوی تاسو په بیکاری پوښ کی
باور وکړي؟ بالکل ګراند اورور، پښونی هم را باندې کټ کړی دی ځکه زه په یو شخصي رسنۍ کې کار کوم. نو زه په هغه کې ځکه اوس ماشینی هم را باندې کټ کړی دی. لا بیا هم زوایم څنګه تاسو هم سوچ دغه د کورونا لپاره مرز خزان بچکو او بیا د ان شاء الله خپل دندې ته ورګرځو. خو بیا هم د نور
څه بلې خپل وکسب د خزینه خبريالانو په اړه څونه دوی ته کاری زمينال ته سخت راز کولاتو کې لکه څنګه تاسو ته خپل شاهد یستي د ساني کار ته څونه سخت دي کله جوړ دندې بیکاره کیږي او د دندې شړل کیږي د یو مشکل لامل. نو دا څونه سخت ده تاسو په نظر؟
بالکل بالکل همداسې جناب محترم اورور، ځکه چې تاسو ته د هم معلومه ده ځکه د خبرنګارانو خزینه خبرنګارانو چې دي د کرنټین له امله بیا هم شته خپل په وظیفو باندې شته ځینې ځینې بیا له پر کور باندې چې ناستې دي. زه خو وایم چې دغه د رسنۍ مسلون چې دي یا مثلا د فرهنګ ریاست چې دی باید دوی ورسره لاس ونیسي څو پورې چې خپل په دندو باندې لام جوړونه ګرم وي.
بلکې ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، مننه.
بلې
بل اورېدونکی اورو چې څوک دی؟ بلې السلام علیکم.
بلې په ګوسته همکار محترم، واقعا باید از دست خبرنگارا گرفته شه. مثل می مردم دیگه که در اجتماع زندگی میکنن با مشکلات مواجه هستن، خبرنگارا هم صد درصد ما هم مشکلات مواجه هستن و ما هم میگه میگیم خود خبرنگارا میگن مونجا نه نهادهای بین المللی و نه حکومت در این مورد توجه میکنن.
درست.
و نهادهای حامی خبرنگاران فقط ما میتونیم اینا میتلاشای خود بمی میتونیم که بعد در و بعد دروازه خوان کمک میشیم برای اینا.
درست خانم کریمی. بله یک شنونده دیگر رو میشنویم، به شما برمیگردیم. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟ بله بفرمایین.
بله
بله سلام علیکم. بله بفرمایین، کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ بله صلاح الدین رو بخیر، اغلی میره بانی و که اخبرانی موضوع پر اخبر پختنه مطرح کهی. بله ستاسو غک رازی میره بانی و که بلی متاسفانه د سلادین رور غکسم منتنه راته خیله د بیا ډی کوونی سی. بلی خانم کریمی، در رابطه با مشکلات مالی رسانه اگر صحبت کنیم، در این مدت تعداد زیاد رسانه ها با مشکلات مالی روبرو شدن. متاسفانه حتی از سال 2014 ما شما شاهد مشکلات مالی رسانه ها بودیم. این مشکل چقدر جدی است و یا نگرانی از این وجود داره که رسانه ها یک بار دیگر مثل سال 2014 با مشکلات مالی روبرو شون و سبب بسته شدن یا قطع فعالیت برخی رسانه ها شوند؟
بله، ما یک بررسی قبل از این بررسی که به شما گزارش دادم در مورد مشکلات خبرنگارا در دوره قرنطینه گزارش دیگه هم داشتیم که او مشخص همی بود که چطور رسانه ها با مشکلات مواجه شدن و سبب بیکاری تعداد بیشمار از خبرنگارا شده بودن دست. که بیشتر رسانه های چاپی با این مشکل مواجه بودن و رسانه هایی که در کابل بودن در مرکز اینا وضعیت نسبتا بهتر داشتن، البته تعداد محدودشان و هم تصویری رسانه های تصویری ما وضعیت بهتر داشتن، اما همی رسانه ها و مسئولین رسانه ها شاکی بودن از این که می گفتن وقت دولت اعلانات برای رسانه ها می تا عادلانه نیست، یعنی توزیع از این سپردن از این با تعداد رسانه هایی که مثلا مسئولیت اونا را بیشتر حمایت میکنن اعلانات برشان می تن، با تعداد رسانه ها اصلا نیست نمی تن و یادلیستشان نیست که بر اینا اونا میره میخواستن میرسن. ما عادلانه میخواییم اگر بر ما اعلانات سپرده شو اما بتونیم بر پای خود استاده شویم، حداقل بتونیم پیز از اعلانات بگیریم و چیز را خود ما که کار میکنیم با بدست بریم، حداقل توازن همین گذاشت بتونیم خبرنگارا را نگاه کنیم و کار فعالیت رسانه خود را پیش ببریم. متاسفانه تعداد زیاد رسانه بله از سال 2014 به بعد اینا بسته شدن، صدایشان خاموش شده، رسانه‌های چاپی از فعالیت ماندن و تعدادی که مانده اینا ممو رسانه هایی هستن که وضعیت مالی نسبتا بهتر دارن و در مرکز.
درست. خب خانم کریمی، در رابطه به نهادهای خارجی از سال 2001 تا به سالهای گذشته ما شما شاید از این بودیم که تعداد از رسانه ها، تعداد از کشورها حمایت می کردن از نشرات برخی رسانه ها و با تمویل مالی و یا همکاری ها در این بخش که این سبب دوام کارشون شده بود. شما پیشتر گفتین که شما با نهادهای خارجی هم به تماس شدین که در این مرحله که متاسفانه با بحران مالی و صحی روبرو هستیم اینا بتونن دست خبرنگاران افغان بگیرن. پاسخ از اونا چی بود؟ آیا اونا تعهد کردن و یا هم شانه خالی کردن از در این بخش همکاری؟
تعهد کردن اما عمل نمی کنن، اونا هم باز دلائل خود ارائه می کنن. ما بسیار به تماس شدیم مرکز که بتانیم به گفته شما که اینم تو اگر داخل بتانیم کمک ها اجاب کنیم برای خبرنگارا تخصیص بتیم، اونا وعده می سپارن، وعده می سن می گن، باز دلائل خود را باز می گن، می گن اون شرایطی که در نخست سالای 2001 تا 2014 نبود، شرایط قسم دیگه بود. ایده مثلا ما کمک هایی که می کردیم برای زی بود که بتانیم همی خواب گذاری کنیم که پسند زمینه کار و دگرا شود. وقتی که زمینه کار بسایی که در مثلا آقای بگفتنشان بر پای خارج داد کنن و کار فعالیت کنن، یعنی هدف نایید که بتونن اعلانات را جذب کنن، خودشان پروژه ها را بگیرن و این کار در دیه و خیلی بیشتر مشکل شده. مثلا پروژه گرفتن پروژه رسن مثلا رو می فهمم که تبلیغات یا اعلانات می باشه، اینا هم زمین هاشو قدر مساعد نیست و نادار بندن توجه نکنید به وضعات می گو توجه نداشتن که بکنم یک واقعا مستقیم اینا کمک کنن که رسانه ها با پای خود استاده شدن.
درست. بلی، یک شنونده داریم، اینا رو می شنویم، دوباره با شما برمی گردیم. بلی سلام علیکم. بلی سلام علیکم.
و علیکم السلام بیادرسم.
بله، اگر صدای رادیو را پخش کنین لطفا صدای مرا از تلفن بشنوین چون مزاحمت میکنه. بله بفرمایید.
عبدالقادر از ولایت لغمان با تماس هستین. مشکل ما یه زیاد رقم که دمی اولوردی تو سستی تندر مشکلات داریم که ریکارد ما کم بود آدمی پیجانتی دمی تو ما هیچ مشکل مرد را پناه میکنن دیگه.
خب علی، مشکل شما را شنیدیم، متاسفانه موضوع برنامه ما این نیستن، حتما به رسیدگی میشه انشاءالله در برنامه بعدی.
هیچ مشکل مرد کسر نمی کنه با خدا، دمی دونی مرد من میدم پاین بدا و بالا بدا با خدا کراچیوانی میکنم، کراچیوانی کمال خانه ما
بود پلی پروفیل. بله بله عبدالقادر برادر، تشکر. موضوع شما را به همکارای بخش دیگر میتیم، انشاءالله به موضوع رسیدگی میکنن. موضوع برنامه ما امروز دیگر است و بالای زن رو صحبت میکنیم. بله، شنوندی بعدی را میشنویم که کی هستن، از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم. بلی صدای مرا میشنوین؟
بله مسلم سلام ما جاوری.
بله قریص میربنی میربنی قریص سازغ غرازی. خبرون تخیر اغلاست.
تاسو راډیو ټول کالکون خبري دونکو تاسو درنې ملمنې ته د تیرشي کوچنی اکثر مبارکي درته وایم.
ډیر زیاته مننه ژوند دیوس.
بله مسلم سلام کوم مرز چې قرنټین راغلی ټول عالم بازار دی نړۍ ته تکان ورکړی دی خصوصا افغانستان خو یو مظلوم او غریب ملت ته هغه ته خو بيخي تکان ورکړی دی پای دا مرزونه لري کی تر څو چې خلک د قرنټین خلاص شي
د
یو طرفه قرنټین دی د بل طرفه بیکاری ده د بل طرف دی تاسو ملمنی سیم دی وویل چې دولت هم کومک نه دی کړی بین الملمنی هغه هم سم کومک نه دی راسره کړی هغه څه چې راکاله شروع شوي دي د هغو پر اقتصاد باندې اغېز کوي دا کار دا قرنطین نه بیکاري او هغه کسان چې رسنۍ چلوي هغه د دوی سره څه کومک کړی کسان چې رسنۍ چلوي یعنې پردن دوی بیکاره دي او رسنۍ چلوي پردن
بله ډېره مننه خری صاحب مننه من خانم کریمی قایس پشتون سوال از اونو در رابطه به تعهد و یا همکاری مالکان رسانه ها بوده چون کارمنده از اونو وقت به خانه میشینن خب اینا طبعا با مشکلات اقتصادی روبرو میشن اونا آیا کمک کردن در این بخ و یا ای هم در حد تعهد بوده؟
نه خیلی ما با تدار از خبرنگار خود که به تماس بودیم کنم
بله متاسفانه خانم کریم صدای شما را درست نداریم
بله
بله اگر موقعیت آن را تغییر بدین
درست شد
بله بله درست بفرمین
اما با سرانگاری که با هم مشکل موجودی کم بسیدید اونا میگوستن که صرف نهای رسانهیشان یا مسیدین رسانهیشان به اونا هیچ کمکی سلط نگرسته هیچ هم ندی نزده فقط اونا خانه‌نشین شدن بچن امتیازات خود قطع شده
درست
بسیار هم اونا نگران بودن شاکی بودن ندی
بله
کردیم پستان کردیم اونا همی مشکل خود را مطرح کردن متاسفانه متاسفانه تعداد از رسانه ها و کارمنده ها توجه نکردن درست. اما بسیار معدودی از رسانه ها تانستن که مثلا با تنظیم همی
بله متاسفانه تماس خانم کریمی قد شو خود تا اونا دوباره به برنامه وصل میشن ما موضوع برنامه را میگم در مدت کم شما میتونین باز هم تماس بگیرین و سوالتان را مطرح کنین موضوع برنامه یفتی شکست سکوت است مشکلات خبرنگاران خصوص به ویژه ژورنالیستان زن در افغانستان که متاسفانه به اساس گزارش مرکز حمایت از خبرنگاران زن در افغانستان تعداد زیاد از اونا وظایفشان را از دست دادن بله خانم کریمی دوباره وصل شدن به برنامه بله شنونده را میشنویم بعدن باز به خانم کریمی برمیگردیم بله سلام علیکم بله صدای مرا میشنوین
وعلیکم السلام برادر خانم مشکل مرا گفتم
بله بله عبدالقادر برادر ما موضوع شما را گرفتم چون برنامه هی هفته ما در این در رابطه به این موضوع نیست ما به موضوع مشکل شما را به برنامه دیگه میتوم ان شاء الله اونو تعقیب میکنن این موضوع را بله چون موضوع برنامه ما هی هفته ما این موضوع نیست بله خانم کریمی را بلند داریم بله خانم کریمی دوباره خوش آمدید به برنامه بله 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 خیر خب بالای مشکلات صحی میم این مشکلات که ناشی از کرونا شده و مشکلات را ایجاد کرده چقدر محدودیت را ایجاد کرده در بین در برابر کار خبرنگاران چون شما صحبت کردین با کارمندان رسانه
نظر به این که ما بررسی های داشتیم و ما شما همه گیشاره داشتیم خبرنگارا صادقانه کارشون بسیار با نیرویی که دارن و توانایی که دارن اینا پیش میبرن حتی در رسانه نبوده که برنامه مسیده باشه یا گزارش شده که اینا نشد نکرده باشه اینا کار خود صادقانه انجام میدن اگر
درست.
خبرنگارای زن هست اگر خبرنگارای مرد هست مشکل این مطلب ما تنظیم همی برنامه تقسیم اوقات به اصطلاح که اینا یک تیم یک دفعه کار میکن تیم دیگه
بله.
شجاعت و توانایی خبرنگارای خود ستایش میکنه
خانم کریمی چون وقت برنامه خیلی کم است اگر لطف کنین کوتاه برام بگوین در رابطه به برنامه آینده و که بخواین بعد از قرنطینی زنان ژورنالیست دوباره یا خبرنگاران شامل کار شون چی برنامه داریم و با کیا صحبت کردین کوتاه اگر بفرمایید لطف کنین
وقت ممنون فایده خودتوریم محترم. ما حالا با خانمای خبرنگار در تماس هستیم. ما بیشتر ورکشاپ‌ها داریم، بیشتر برنامه‌های آموزشی داریم، حتی کنفرانس ها داریم. اینجا بپرس که در شهر طرف باستان در ولایات به مزر داریم که بتانیم چی هونه اینا را ما آگاهی داریم و اینا را ترین بتیم مثلا آموزش بتیم در زم بتانیم اگر کمک های مادی بردیم آگاه ما میشه مثل سابق بره خبرنگار تازه فارغ میشن اونایی که بیکار هستن زمین سازی کنیم برنامه های بیتا بزرگ دست داریم.
بله خانم محبوبه کریمی عضو مرکز حمایت از ژورنالیستان زنان افغان، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
تشکر از شما. بلی. تشکر از شما.
سلام دارید. بسیار زیاد تشکر. بله شنونده های عزیز رادیو آزادی ای بود برنامه ای هفته شکست سکوت که در رابطه با از دست دادن وظایف برخی از خبرنگاران زن در رسانه ها به دلیل قرنطین و مشکلات انتشار ویروس کرونا صحبت کردیم که متاسفانه شما از خانم کریمی شنیدین که تعداد زیادی از خبرنگاران زن وظایفشان در این مدت از دست دادن. تا در اینجا خداحافظی میکنم با شما تا هفته و برنامه بعدی. خداوند یار و نگهدارتان.